په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د مشورتي لوی جرګې په اړه تیاریانی او هغه اندیښنو ته ځواب په دې خبرونه کې ووري چې ګواکې په 400 احتمالي خوشي کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم سته. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر وایي شاوخوا 10 میلیون افغانان په کرونا اخته شوي وو. د لبنان د پلازمینې بیروت تیر شپې په 14 کې لشتر لشه سلطنه وشل شوي او په پاکستان کې زرګونو کسانو د هندي کشمیر د حقوقي دریز د بدلون له لبنې کالیز سره په یو وخت لاریونونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. د چینن په یو خبري غونډه کې د کرونا په اړه د ایوي سروې د جزئیاتو په باب څرګندونی کوله. همداراز موبایل د کرونا وبال خبرېدو تر اوسه 1.15% افغانانو د کرونا ناروغي تجربه کړې ده. دا سروې چې نن خبره شوه شي چې د کابل 3.5% خلکو د کرونا ناروغي تیره کړې ده. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم لنن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړ زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي. د په وینا له اته ونی حضوري درس وروسته به ازموینې پیل شي.
سر لنن له خیره پوهنتونونه شروع شو او د جدي میاشتې تر پایه به دغه دوه سمستر ادامه پیدا کوي. زمری میاشت له 15 د میزان تر اخره پورې به سرلنای سمستر ان شاء الله تکمیلیږي. په اته اونۍ حضوري درسونه دي او د اته اونۍ وروسته بیا د امتحانونه پیلېږي د دې سمستر.
شغلی اوریا خیل هم دراز ول چې په کوم ټولګي کې د کورونا مثبت پېښولې دل شو د هغه ټولګي ټول محصلان به د دوه اونۍ لپاره قرنټین شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بندونو چارو وزارت دا غوښتنه ورسوله دی وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا سوفیا ودانۍ کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري. دا ودانۍ چې موزیم مو په وروستیو ورځو کې په جمعات بدل شوه. تر دې وړاندې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې 19 تنه افغانان په دې خاطر نیول چې د اختر په لومړۍ ورځ د تهران په ملت پارک د طالبانو بیرغونه پورته کړی وو. ایران وایي دغه کسانو لمنځه 15 تنه محبس تلیجلی او نور افغانستان ته استوي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولای دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصری مینه کې نیولای دی. تر دې مخکې نن د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤل محمد سعید تیره شپه په کونړ کې نیولای دی. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر سلطنو ته ورسید. په دې چاودنو کې تر 4000 زیات کسان ټپیان شوي دي. په خو ویل شوی و چې اته اویا کسان مړ دي. په لبنان کې د سر صلیب نړیوالې مرستندوی مؤسسې مشر جورج کینانی نن رسنوی ته ویلي چې څو جسدونه تازه د خاورو لاندې راایستل شوي او ورسره د مړو شمیر زیات شو. د هند لوري د جمهور کشمیر د ځانګړي امتیاز د پایتر سوالو او له نیوی دیلی سره د دی لانجمنې سیمې د یو ځای کولو له لومړی کالیز سره په یو وخت د پاکستان په لوی شهرونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل. په دغه لاریونونو کې سیاستوالو، مدافع وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو او د سوداګری اتحادیو غړو د هند اقدام ځپونکې وباله او هغه وخند. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تر ټولو په لوی لاریون کې چې په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ګډون وکړ. د دې لاریون ګډونوالو د هند پر ضد شعارونه ورکړل او پر نړیوالو قدرتونو یې غږ وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوسیدونکو له لوري په دې قضیه کې مداخله وکړي. د هند حکومت د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې د خپل خوا د کشمیر حقوقي دریز بدلوي. امریکا وای په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو سخته خواشینه ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپل نیابتي جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبرین پرون په یو بیان کې ویلي امریکا په لیبیا کې د ټولو خواو له لوري د ملیشو او خصوصي قراردادي ځواکونو د کارولو په شمول د بهرانیانو د پوځي لاسوهنې کلکه مخالفه ده. د امریکا پوځ مسکو تورن کړی چې په لیبیا کې د نفوذ کولو لپاره دغه هیواد ته وسلې او وسلوال لیږي. روسیا د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر د ملي پوځ ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو د پیژندل شوي حکومت پر ضد جنګیږي. او د امریکا د فضایی تحقیقاتو ادارې ناسا دوه ستور مزل چې دوه ورځې وړاندې له فضا څخه بیرته مځکې ته راوګرځېدل خپل تجربوي سفر بریالی وباله. وی ویل د سپیس ایکس خصوصي کمپنۍ له لوري د دوی لپاره جوړ شوی کپسول یا ستور بیړۍ د دوی له تمې سره سمه وه. ستور مزلو دو هرلی او باب بینکن پرون په یوه خبري غونډه کې وویل سپیس ایکس د دوی د راګرځېدو لپاره هم ښه تیاری نیولې وه. دواړه ستور مزلې د یکشنبې په ورځ یا د اګست په دوهمه له نړیوال فضایي تمځي څخه مځکې ته راوګرځېدل.
خبرونه مو لازاتې رادیو اوریدل. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد معصوم ستانکزی هغه اندیشنې ځوابوي چې ګواکې په 400 احتمالي خوشی کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړې همسته.
نو دا ډېر یو عمیقه څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په 400 کې نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر نوومبر میاشتې به افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي عسكر پاتې شي. اخو په ننګرهار کې د تیرې ورځې د بریدونو د یو قرباني د کورنۍ لغړو سره اجغیدل یو حال به در سره شریکو.
د فیصل درې بچین دی، یو زوی د دوی لورګان دی، یو خزه ده. خل دغه یو ورور مې او دغه خدای واغستلو در پدر شول.
د لبنان د پرونی 14 ورستې حال به هم در سره شریک کو چې تر اوسه د سلو کسانو مړینه پکې تایید شوې ده او په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه لرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شی بوکي. د مشورې تلوي جرګې د جوړېدا د کمیسیون مسولین وایي چې په 400 طالبانديانو کې هیڅ بهراني وګړې نهسته. په دې جرګې کې چې د جمعې پورز پایلېږي یو شمیر ګډونوال کابل ته رسیدلی دي او نور به سبا ته ورسیږي. د کابل امنیت قمندانې وایي چې د جرګې ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیول دي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د مشروطی لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون رئیس وای د سولې بهیر هغه حد ته رسیدلی چې ولسره پرې سلام مشورې وسی نو ځکه جرګې ته جدي اړتیا پیدا شوه. محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبه پورس په یوه خبري ناشته کې هله څرګنده کړه چې د جرګې ګډونوال به ملي ګټو ته په پام سره سم پریکړه وکړي او عملی بڼه به ولري. خغلی ستانکزی زیاته کړه چې د جرګې غړي به د هغو 400 زندانیانو په اړه پریکړه وکړي چې ولسمشر یې د خوشی کولو واک او صلاحیت نه لري.
په 400 کسانو کې اشتباه دي د وڅې په دې کې به خارجيان ویدل. نو دا ډېر یو عمیق څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجی اتباع په دې 400 کې نسته.
کټګوري اولی کسانی هستند که محکوم به اعدام هستند. موضوع دوم کسانی هستند که محکوم به قتل بودند. کټګوري دې کسانی هست که محکوم به اختطاف هستند و یا به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدره محکوم شده. موضوع دیگر موضوع فساد اداری و فساد مالی است که در اون قسمت موضوع عفو وجود ندارد.
خغلستان گزیده هم ویل چې له امریکا سره د طالبانو په هوکړه کې واځي د 15,000 زندانیانو ویل سوي وو لیس مطرح نه وو، خو اوس 15,000 سل طالب زندانیان خوشی سوي دي. د مشروطی لوی جرګې د جوړېدا د کمیسون د درالانشا رئیس عبدالسلام رحیمی په همدې خبري ناشته کې وویل چې دغه جرګه د تیرې لوی جرګې په دوام یو نوې جرګه ده. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې په دې جرګه کې د ګډون لپاره له ولایتونو ځینې استازي کابل ته رسیدلي او سبا یې راتګ بشپړیږي. غوای کابل ته د جرګې د غړیو راتګ پیل سوی، ځینې کابل ته رسیدلی او ان شاء الله ټول به سبا را ورسیږي. ځانګړي تدابیر ورته نیول سوی. ښاغلی رحیمی وای چې د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره میلمنو ته ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي. د نوموړي په خبره د جوړېدونکي لوی جرګې د اداري پلاوي او کمیټو په ګډون به ټول پخواني تشکیلات پر ځای وي. په تېرې مشروطي لوی جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی و او مشري پخواني جهادي رهبر عبدرب الرسول سیاف کوله. خو محمد معصوم ستانکزای وای کچیرې په اداري پلاوي کې بدلون راتلو جرګه به پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د سولې د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا کمیسون وای د سولې په اړه پیاوړې ملي اجماع موجوده ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس او نوموړي ته نږدې کسان به په دغه جرګه کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون هم وایي چې د ملي مصالحې عالي شورا غړي د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا په کمیسون کې فعاله ونډه لري. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانې وای چې د سولې مشروطي جوړیدونکو جرګې ته یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیت قومندانې بیان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل چې د لوی جرګې خیمې ته نږدې مهمو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي. ټاکل سوي چې مشروطي لوی جرګه د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. جمهور ریاست ویلي و چې ممکن دغه جرګه به درې ورځې دوام وکړي.
د جمعې پر ورځ د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې په اړه مو راپور واورید. همدا موضوع مې په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل سره هم سپړلې ده. ترې ولاندې د مې ورسره وورو. مېرمن کړوخیل خبرونه تاسو راغلاست. استاذ څخه غواړم وپوښتم چې د افغانستان حکومت تر دې مخکې تر 4500 زیات طالب زندانیان خوشی کړی دي، خو وایي چې نسی کولای 400 نور بندیان خوشی کړی او د دوی برخلیک به مشورتي لوی جرګه ټاکي. په داس وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او زیاتیدونکو ناامنۍ سره مخامخ دی، نور ناخوالې همسته، تاسو په نظر دا جرګه رابلل څومره پر ځای اقدام دی؟
باید وایم چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده. په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کورونا تهدید سره هم همدا مخامخ یو، متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټول تهدیداتو برسره د جرګه را وواري، ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی او شر رسېدلی. متاسفانه چې دغه افغان کوشي څه هېڅ ډول توجه نه لري، مګر د افغان ولس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دې ته علوي چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګه را وواري او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بله میرمن کرخل، ولسمشر غنی تازه ویلی دی چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون رئیسی 3500 افغان سرتیری د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دی، او ملګرو ملتونو هم ویلی چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 1200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل شوی دی. دې ته په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربند تر رسیدو د رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برېښي
د پای تک کې خو د شه د لپاره د جرګه راغتل کیږي، ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي او هغه د هم د افغان حکومت نشي کولای چې په داسې جرایم وبخي. ان اباوت چې وی غوښتل طالبان چې نور لیست ورکړي چې تر څو پورې دا په قتل، په اختطاف، په انسان وژنه کې، په مواد مخدر کې، په داسې مسائلو کې، په اداري او اخلاقي تصاد کې کتل انسانانو ازادول د ولسمشر په واک نه ده، ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي. نو اوس به ولس سره په ګډه تصمیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي. نو امیدوار یم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجدید نظر وشي، تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصلې ته ورسېږو. د هم افغاني خبرو اترې شروع شي او همدارنګه په دې باندې لږ باندې یو مشترک یو تجربه درو.
بله امیرمن کرخل ما هم دغه غوښتل چې دغه دولي او پښتانه ورکم تاسو نه کپلاندو راتو وس چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکیلو لورو ترمنځ داسې کوم حل لار غوري چې هم جګړه پای ته ورسیږي او هم تر دواړه اړخونه راضي وي.
امالم دا مولر چې نور افغانکوشي افغانان ته قابل نه ده امیدوارې ما چې دوه طرف په دې باندې فکر وکړي چې په دې فیصله د چې په اور باندې فیصله وشي تر څو پر افغانان وکړي چې د سولې او د امن په فضا کې پر ټول خپل منځي مسایل باندې فکر وکړي او یو منتفید نتیجې ته ورسیږي چې هم جنگ ختم شي او هم وکړي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي چې تر څو پورې نور توجید جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شو یو دایمي سولې ته لاس پیدا.
په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینګي کړه خلوا
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر نوومبر میاشتې به افغانستان کې نږدې 15000 امریکایي سرتیري پاتې شي. د امریکا ولسمشر له اکسیوز خبری شبکې سره په خپل تازه مرکه کې دا خبره کړې او په دې اړه د بحثونو له دوام هم خبر ورکړی دی. له طالبانو سره د امریکا د هوکړې یو برخه له افغانستان څخه په 14 میاشتو کې د ټولو بهرنیو عسکرو د وټلو موضوع ده. طالبان وایي تر اوسه امریکا له هوکړې سره سم خپل څو نظامي اړې خالي کړې دي. امید ظاهر مل په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د نوومبر له ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15000 ته راکم کړي. ډونالد ټرمپ لکسیوز خبری شبکې سره په خپل نوې مرکه کې ویلي افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه بحثونه روان دي او ډیر ژر به حالت یوازې 4000 امریکایي عسکر پاتې شي. ولسمشر ټرمپ په دې مرکه کې خپل هغه پخوانی خبره هم تکرار کړې چې ویلي وو 14 کال کې چې امریکایي پوځیان افغانستان کې دي خو ډیر ژر به بیرته راوګرځي. د امریکا د ولسمشر لقوله په لومړی پړاو کې به هلته زموږ د عسکرو شمیر 8000 ته راکمیږي، بیا به 4000 ته راټیټ شي. په دې اړه خبري روانې دي. له طالبانو سره د روان کال د فبروري د 9 له هوکړې وروسته امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر له 14000 څخه 8000 ته راکم کړي. خو د نیویارک ټایمز لقوله د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو تل افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو مسأله د سولې د هوکړې په اړه د طالبانو په ژمنتیا پورې تړلې بللې. د افغانستان حکومت په دې حساس پړاو کې چې تاوتریخوالی زیات شوی د امریکایي عسکرو د کمیدو پر موضوع تازه خبرګون نه خي. خو له دې وړاندې ویلي افغان ځواکونه هم د اوس د خپل ټول هیواد د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري او کولای شي چې خپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. پوځي کارپوهان هم په دې اند دي چې د بهرنیو عسکرو وتل د افغانستان پر امنیتي وضعیت منفي اغیز نشي کولای. په خوانی پوزی عبدالباری عارض وای د جګړې رهبری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي او د تجهیز او تمویل په برخه کې د نړیوالو ژمنتیا پر خپل ځای ده. له همدې کبله د امریکایي عسکرو د کمیدو موضوع ته تشویش خبره نه ده.
امریکا زه فکر نه کوم چې داسې یو ستراتیژي غوره کړي چې دوی په سپکې کې او په افغانستان کې هر څه چې پیښ شو هغه پیښ شي. دوی هم نړیوال مسؤلیت لري، هم منطقوي. زه فکر کوم چې د تشوینات نه یوازې د دې 4000 یا اضافه تر 4000 نور امریکایي عسکرو کمول د تشویش ځای نه دی، بلکې باید په نیک پاله ونیسو.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو موضوع د طالبانو لپاره هم مهمه ده. طالبان وایي تر اوسه د هوکړې سره سم امریکایي عسکرو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خپل یو شمیر پوځي اډي تخلیه کړي دي. خو موده وړاندې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د خارجي عسکرو وتل د هوکړې سره سم تکمیل نشي نو هغه وخت به دوی تصمیم ونیسي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لارښوړه مشر سید اکبر اغا هم وایي د بهرنیو عسکرو وتل به د سوري بهیر له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
د عسکرو وتل چې دی د سولې ته زمينه برابروي او سولې په افغانستان کې د دوی په وتلو باندې اتمن ان شاء الله راځي او کله دوی وجود دلته وي که څه هم لږ وي زه فکر کوم چې پیاده لرو د ډیر فرق نشته.
اوس مال په افغانستان کې لا 8000 زیات امریکایي عسکر شته. هغه شمیر چې د امریکا حکومت یې تر راتلونکو درې میاشتو د نیمایي راکمېدو خبره کړې ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
خبره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام د همدې پیښو په دوام لکشي تاس خبري است په سجنی لوی اختر کې د خوشي پر ځای د ننګرهاریانو په لسګونی کورونی د غم پټه غرق شینسته د جلال آباد د شاریانو د لوی اختر ورستي ورځ د ننګرهار پر محبس د عیشانو د مرګونی حمله لامل په ماتم بدل سو د دوغ قرباني شوی کورنۍ ولډلې یواد شیر بهادر کورنۍ ده د شیر بهادر 28 کلن ورور فیصل چې په دغه محبس کې بندي وو وژل سوی دی زموږ خبريال خان محمد سین د وژل سوی فیصل لورور شیر بهادر سره خبري کړې دي او پر دې اړه یو راپور چمتو کړی دی د راپور د شیر بهادر په خبرو پیلېږي
د فیصل درې بچین دی یو زوی د دوی لورګان دی یو خزه ده خیر دغه ورور مې او دغه خدای واغستلو در پدر شول
شیر بهادر وای ورور فیصل اته کال د کماندو پلیکو کې دند تر سره کړی خو یو نه حق تور پر ولګیدو بندې شو شیر بهادر وای اقتصادي وضعیت مو ډیر کمزور دی په عجزه فقیرای کې ژوند کو او د ورور له تنخوا پرته مو هیڅ عاید نه درلود دی وای په دې خواري غریبۍ کې د ورور د اولادونو د روزلو او پاللو پیټ هم را پر سر شو شیر بهادر وای په خپل هم شاوخوا ته نه کاله په امنیتی ځواکونو کې دند تر سره کړی دی د له دولت ګیلمن هم دی
دا غرور باندې مخیر د غلطور ولګید ول هغه تورم سرته ونه رسیدل د سره دوه درې نورم هغه نور د پیسو په زور راخوش شول غریب عاجز اسد د خپلند کی په دولت کې کدا چې دولت یې داسې حساب یې داسې لکدانن زما غرور مشو داسې د بل غرور مړ کیږي نو دا دولت موږ ته په درد نه خوري
د فیصل او خیتانیدار له حکومت غواړي چې د پیخ عاملینو ته سخت سزا ورکړي
څنګه چل دی چې کمربند پروت دی امنیتی دی ولاړ دی او په یو خار منځ کې پورټینر راځي او د مابس مخې ته کسان کوزی دا د کم جانه راغلو حکومت نه دا غواړم چې دغه کړی د راوباسي او کړی د په چوکې ودرې دنیا په مخ کې دی ختم کی
د ننګرهار پر محبس یک شنبه د لوی اختر په دریمه حمله وشوه چې په نتیجه کې لسګونه کسان چې بندیان ملکی کسان او امنیتی ځواکونه شامل وو ووژل شول د دغه حمله مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیسته دی افغان چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او پایله به له خلکو سره شریکه شي د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د ویان ظاهر عادل د تازه معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 25 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو تل ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې ده د افغانستان ملي امنیت ریاست په دې وروستیو کې هم د دغه ډلې د مشرانو او یو شمېر مهمو کسانو د نیولو او وژلو په اړه په خپلو اعلامیو کې ویلي دي خان محمد سیند آزادي رادیو کابل
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
وسمه یو بهرنی موضوع د لبنان د پلازمین بیروت د سه شنبه ماشام په درنو چاودونو کې د وژل سو کسانو شمیر سلو تنو تر رسیدلې ل څلور زره زیات کسان په دې پیښه کې اټپین سوی هم دي د نړۍ ګڼو مشرانو له هغه ډلې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لبنان له خلکو سره غم شریک شو دلې نور جزئیات سفیر لستانه کوي راکوي
د ماخام شاوخوا شپږ بجې وي چې د بیروت ښار دوه درنو چاودنو ولړزاوه چاودنې په یو بندري سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي د ګڼو خلکو مړې او ژوندۍ ورک دي د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی
انه یوم حزین بیروت منکوبه لبنان مصاب
دا یو غمجن ورځ ده بیروت کړیدل لبنان یو ناورین وهلې دا یو ملی ناورین ده کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدي د لویوالي ښکارندوی کوي او دا چې یو ناورین په لبنان راغی بیروت غم زپلې ده او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ ده
كله اليوم منکوب
دی اپ غواخو کړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅ څوک له حساب کتاب خلاص نشي او ویل دا ل خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرو مرو حساب پرې کوي د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړي هغه ل خپل ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل
زه اوس وخت په خپل ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غکوم چې ل لبنان سره ودریږي او ل لبنان سره مرسته وکړي څو خپل جوړ ټپونه ټکور کړای شو د د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند دې داسې پیښه نه وه لیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوې په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم زابل ولایت تورجو چیرچی اندیشنسته چې یوازنی دولتي روختون د امکاناتو د کمښ لامل د تړل کېدو لګواش سره مخامخ دی. د زابل ولایت اوسیدونکو وایي چې په ولایتي روختون کې هیڅ ډول درمل او آن اړین روغتي وسایل هم نشته او دوی اړکیږي چې ناروغان د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې لپاره هم ګاونډي ولایتونو ته ولېږي. بلخ د دې روختون مشر د خلکو ایداوي تاییدوي نه ردوي او وایي چې مرکزی حکومت د روختون ته پاملرنه ونه کړي نو لیر نه دی چې د ناروغانو پر مخ به وتړل سي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
سلطان ملخی توخی روختون چې په زابل کې یوازنی دولتي روختون دی د امکاناتو د کمښت لامله د تړل کېدو لګواش سره مخ دی. د زابل یو شمیر اوسیدونکو وایي په ولایت روختون کې هیڅ ډول درمل او آن ناروغانو ته اړین روغتیایي توکي هم نه ورکول کېږي او دوی اړ دي چې د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې په موخه خپل ناروغان گاونډي ولایتونو ته ولېږدوي. د دوی په خبره په ولایت روختون کې د درملنې لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي نشته او که حالت همداسې دوام وکړي د روغتیا په برخه کې د خلکو ستونزې بیا کچې زیاتې سي.
زما نه فرش لمه ورځ ده زما عملیات نه ناکام شو. د هبلي د دوشنبه په ورځ ما عملیات سوي دي. نن ديار لسمه ورځ و چې زما عملیات نن ټکان پر کوغه ناکام شو. دا خو د ډاکټرانو یو ناکامي ده. پر مریض باندې نه ګرځي. له شپخانه دوا نه راکېم. ټول شان شپه شخصي کې را لیکي یو شی له شپخانه نه خمر تنه راکې. یا راغه ما راکولای چې خالي د غزمش په مریضانو باندې سم ګرځي دی. زموږ د مریضانو ساتنه کولای پسمانوي پر چی مر کولای او پر هارونه ورصفه کولای.
حتی په ولایت روختون کې یو کینوله چې مریض ته بست کیږي هغه په ولایت روختون کې موجود نه ده او مریضان او دغه پیوازان مجبور دي چې دغه کینوله او هم د بازار څخه راوړي او طبي وسایل په بشپړ ډول یا لمنځه تللي او یا ورکسي. نو بدبختانه باید ووایم چې د زابل ولایت روختون په یو داسې حالت کې قرار لري چې هیڅ ډول اسانتیاوي پکې موجود نه دي. یوازې ډاکټران او د بستر خونې موجود دي نور هیڅ امکانات هم نه لري.
د زابل د ولایت روختون امیر ډاکټر سید عباس هاشمی د خلکو دغه شکایتونه پر ځای کړي او وايي دوی له تیر دوه کلن رئیس حالې ځلې کوي چې ولایت روختون ته درمل او نور امکانات برابر کړي خو لا هم نه دي توانېدلي. د شاغلی هاشمی په خبره کې حالت هم داسې دوام وکړي نو ډېر احتمال شته چې یاد روختون په یو میاشت کې دننه د ناروغانو پر مخ وتړل شي.
کوم اجناس یې مشتراک کړي د زابل ولایت روختون لپاره حتی د یوې میاشتې لپاره هم کفایت لکي. زه به سم وایم بیا وایم د زابل ولایت روختون د تقریبا د دوه میاشتو رئیس ته په تدریجي ډول زوب تر روان د سکوت خاطر روان د وس هم په دې حالت کې روان ده. شاید کدا مشکل حل نسی په ډیر لند وخت به زموږ ټول خدمات ودرېږي. دا چې زما ټول خدمات د عملیات خانې جنس وسم اکثره له بازار سره د اجل او تاک اکثر جنس ما وسم له بازار سره په یوه معنا دا بالکل وسم د سکوت په حالت کې.
بلخوا د زابل والی محمد دبی احمد زیوی د زابل په دولتي روختون کې د درملو او امکاناتو د کموالی ستونزه له مرکز سره شریکه کړي او هغوی د ستونزې د حل شمنه کړي.
دغه کوم ابتدایي درمل چې شپخانو ارزکی هغه ان شاء الله موږ تلاش ترو چې هغه ورته آماده کړو. ولې به دې چې دا یو ضرورت او دا ضرورت باید موږ پوره کړو. مثال موږ بعضې مواردو کې د جراحي مسایل دي هغه باید مجبور موږ ولرو. داسې نه کړی چې د جراحي مسایلو کې بیا موږ د بیرونه کومک غواړو یا مریض ته وایي سوار سوس موږ ته د جراحي سامان راوړو. په دغه کې موږ لومړیتوب ورکړی یو اویا قلم جنس پیشنهاد کړی دی. وزیر راته ژمنه کړې او رئیس صاحب د سیاتیامې په کابل کې ده. انشاءالله دا تنظیمی چې دا تنظیم ستاسو سره به شریک کړو.
د زابل ولایت روختون چې یوش بستر لري تیر کال ودانی په یو خنړی چاودن کې په بشپړ توګه ویجاړس په چې اوس د لند وخت لپاره یوه بلې پخوانی ودانی ته انتقال شوی. د دغه یوش بستر دولتي روختون ترڅنګ زابل یوش نور روغتیایي مرکزونه هم لري چې د چارواکو په وینا د دغه ولایت د ټول نفوس لپاره کفایت نه کوي او شاوخوا 500 خلک لا هم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په خبره خاکی افغان د زابل هغه ولسوالي ده چې لا هم پکې هیڅ ډول روغتیایي مرکز نشته.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په کابل کې څلور بجې د 10 دقیقې سوی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره چې لیسما سروان خبرو
د بخلنده ولایتي شورا د یو پخوانی غړي یو لساتون کې د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې ووشل شو. دا پیښه نن غرمه هغه مهال په چشمه شیر سیمه کې وشو چې محبوب الله غفاری د خپل ساتونکو سره له پلوخمری څخه مزار شریف ته روانو. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم له نن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل نن ازادي رادیو ته ویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غوښتنو وروسته له دې وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفیا ودانۍ کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصری مینه کې نیولی دی. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت وویل چې په کونړ کې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤل نیولی دی. رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریټ سره چې د بیروت د بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل احتمالا کلونه وړاندې لوی زب شوی بیړی راکښته شوی وو. راپورونه وایي چې روسای سوداګر ایګور ګریشچینشکین د دې بیړی خاوند وو. د هند لوري د جمع او کشمیر د ځنګړي امتیاز د پایتراسولو او لنوي ډيلي سره د دې لانچ باندې سیمه د یو ځای کولو ل لمړی کالیز سره په یو وخت د پاکستان په لوی شارونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونو نه وکړل.
اوسم یو بل راپور لرو. په کندوز ولایت کې د کبانو روزنه واده کړې ده. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په دغه ولایت کې د کب روزنه 150 رسمي مرکزونه سته. هغه بزګرانو چې په دې وروستي کلونو کې کب روزنه ته مخه کړې ده وایي چې د خپل کاروبار خوښتي په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې کبروزنه وده کړې او زیات شمیر کسانو په دې برخه کې پانګونه کړې ده. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکو محمد ګلوای په خوای په کروندو کې غنم او شولې کړلې خو حاصل د قناعت وړ نه وو. اوس یې کبروزنه ته مخه کړې او خپل کاروبار خوښ دی.
5 جریبه دي مایانو فارم لرو. ماشاءالله ښه دي، نتیجه یې ښه ده. تر اوسه پورې 4 میاشتې کېږي چې مایان مو راچولې دي فارمو ته، او سر به انشاءالله 2 کیلو او اخیر به یې داسې 0.5 کیلو شاوت خوایي، او موږ خو تر اوسه تر راضي یاستو.
په کندوز کې د عمودي کپروزنې د کوپراتیف مرستیال محمد الله شپونکی وایي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کب روزنې ښه نتیجه ورکړې او د کب روزنې په مرکزونو کې دوی څه باندې 1100 نفرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده.
سږ کال موږ د 400 نه تر 600 ټونه کبان موږ بازار ته وړاندې کوو. تیر کال مو 180 ټونه کبان بازار ته وړاندې کړي. موږ سره په دغه فارمونو کې تقریبا 1180 نفر موږ سره دلته په کار بوخت دي. دوی ته هم د کار زمینه مساعد کړې ده چې د میاشتې د 8000 نه شروع تر 14000 افغانو پوری دوی ته روزمزد ورکو.
د ښاغلي شپونکي په وینا د کبان هاوس په یو جریب ځمکه کې جوړیږي او پکې 2000 کبان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. د کندز د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی ساش کال د عمو د کب روزنې کوپراتیف په مرسته د کبانو د روزنې 150 مرکزونو ته 140000 د ګراس په نوم د کبانو بچیان ویشلي دي. د دغې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق وایي چې څه باندې 150 د کب روزنې رسمي مرکزونه په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر کال دغه مرکزونه له 170 نیولې تر 240 ټنه د کبانو غوښه تولیدوي.
آب و هوای ولایت کندز مکان مناسب برای پرورش انواع ماهی از جمله نوی کراس بوده. در ولایت
د کندز آب و هوا کب روزنې ته برابر ده. په دې ولایت کې د کب روزنې 150 رسمي مرکزونه موجود دي. د کبانو دغه فارمونه په کال کې له 170 نیولې تر 240 ټنه پورې کبان بازار ته وړاندې کوي. خو موږ هڅه کوو چې د کبانو